ستړی مشه د مشال رادیو په خبري غړې کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که کول شي را سرپات شي او له روانو چارو ځان خبر کړئ. په مکرۍ د دې مهال تازه خبرونه ته دا خبرونو سرچکی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر په زندان کې د نه خوړلو احتجاج پیل کړی. د تورخم دروازه نن هم د مسافرو د تګ راتګ لپاره نه ده خلاصه شوې او امریکا وایي زربا له اوکراین سره د معدنیاتو تړون لاسلیک کړي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي علي وزیر د سند صوبې په سکر زندان کې د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم ویان نوریدالله نن مشال لډیو ته وویل چې علي وزیر له تیرو دوه ورځو نه د احتجاج ځکه پیل کړی دی چې د زندان چارواکي ورسره ناوړه رویه کوي.
علي وزیر په زندان کې د نه خوړلو احتجاج ځکه پیل کړی دی چې د جیل انتظامیه لخوا د هغه سره چې کوم چلند کوي هغه ډېر غیر انساني او غیر قانوني چلند دی، چې نامناسب چلند ورسره کیږي، د ده بیخي هیڅ د صحت خیال نه ساتل کیږي. نو د دې له امله علي وزیر په زندان کې اوس د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی.
مشال لډیو په دې اړه د سکر زندان چارواکو سره د مارچ په 20مه تماس نیولو هڅه وکړه خو چا ځواب ورنه کړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د تیر کال اګست میاشتې په 3مه نېټه د اسلام آباد پولیسو نیولو. هغه تر دې وړاندې د پنجاب او بلوچستان صوبې په زندانونو کې هم ساتل شوی. د نوموړي پر ضد د ریاست او امنیتي ځواکونو ضد د بیانونو ورکولو او د خلکو راپارولو کیسونه دي چې هغه ردوي. د پاکستان د امیګریشن چارواکي وایي د یوې تخنیکي ستونزې له امله نن مسافرو ته پر تورخم د وختو اجازه نه ده ورکړل شوې. په تورخم کې د پاکستاني لوري د امیګریشن یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې پر پاسپورټونو د وتلو او داخلېدو دا نظام زر تر زره فعال کړي. د تورخم انتظامي چارواکي وایي چې مسافر دی د دې ستونزې تر هوارېدو تورخم ته نه ورځي، خو هغوی دا نه ده روښانه کړی چې د ستونزې هوارې به څومره وخت اخلي. د تورخم دروازې پرانستلو لپاره د دواړو خواوو د قبایلي مشرانو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ تر خبرو تر وروسته د مارچ په 19مه نېټه اعلان هغه لاره یوازې د باروړونکو ګاډو پر مخ خلاصه کړل شوه او ټاکل شوې وه چې له نن نه به د عامو مسافرو لپاره هم خلاصه کړل شي. د پاکستان امنیتي چارواکو د فبروري په 20مه تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. د خیبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګوره کې د وی وسلوالې نښتې له امله یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور شوبل شوي دي. د سواد د پولیس ویان موین خان او ځایي اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه کله چې پولیسو منګورې ته نږدې په فیضاګډ سیمه کې د وسلوالو د لټون لپاره کور په کور تلاشي کوله. د دوی په وینا پر دې مهال له یوه کوره پر پولیسو ډزې وشوې چې یو پولیس ځای پر ځای وژل شو او دوه نور ژوبل شول. پولیسو په خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي کاروایي کې داسې کس وژل شوی چې پولیسو ته مطلوب و. د خیبر پښتونخوا د کورمې په یو شمېر برخو کې د احتمالي عملیاتو له وجې د وتیزیو قبیلې لسګونه کورنیو له خپلو مینو کډې کړې دي. د مندورایو یو ولسي مشر کوثر عالم اورکزي پرون مشال لډیو ته وویل له سیمې څخه د کډو کولو بهیر له تیرو درې ورځو راهیسې روان دی او تر اوسه شاوخوا شپږ سوه کورنۍ منځنۍ کورمې او ټل ته تللې دي. د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي شهدراز وزیر پرون مشال لډیو ته وویل چې تر اوسه بې کوره شوي خلک سرکاري کیمپونو ته نه دي ورغلي. حکومت په هغو سیمو کې د عملیاتو پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د فبروري په 18مه وسلوالو د کوزې کورمې په مندوریو کې پاړه چینر ته پر لاره د مال لیږدونکو ګاډو پر قافله برید وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هیواد به یې ډېر ځل له اوکراین سره د معدنیاتو او طبي زیرمو تړون لاسلیک کړي ځکه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې او اوکراین سره خبرې ترې روانې دي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دې اونۍ کې د جګړې د ښکېلو هیوادونو له مشرانو سره تر خبرو وروسته د اوکراین لپاره د سولې تړون ترلاسه کولو لپاره د هغه هڅې ډېرې ښې روانې دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغه یوه ورځ وروسته کړې کله چې یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفون خبرو کې دغه هیواد د برېښنا کوټونو د ملکیت اخیستو وړاندیز وکړ. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. له مشال رادیو خبری غړی او ری خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادی. علی وزیر په زندان کې د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی.
اوس هم په سکر کې درې ډېر دروغجنې کیسونه په دې پسې اچولي دي چې هغه د حقایقو سره هېڅ کار نه لري. دلته موږ لګیا یو چې پای کورټ کې به هم په دې حواله یو پیټیشن جمع کوو.
د کورمې و تیزیو قبایلو د جنگ له وجې کډې بار کړې.
کچھ کور میں بگن ڈاٹ کمر اوچات مندوری چرخیلو نا تقریباً خواہشا شپے گو سوا کڑی و تلی دی.
په خیبر پختونخوا کې روان کال پر پولیسو بریدونه زیات شوی راپور پی لرو. په خوست کې د نوی تعلیمی کال د پیل پاړه راپور لرو. یو ځای ماشوم وای
موږ دی خپل مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هر ماشومان چې دی ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولېږي تر څو زده کړې وکړي او دی وطن دی پرمختګ سبب وګرځي.
دا او نور موضوعات په دې خبري غړی کې بدرګه مو کړی. دا هم د خبرونه د سر رپورت. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي علي وزیر په سکر زندان کې د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړی دی. دوی وایي هغه دا ګام ځکه پورته کړی دی چې ورسره ناوړه سلوک کیږي، دا هغه د درملو خوړو او نورو اړینو ضرورتونو خیال نه ساتل کیږي. مشال رادیو هڅه وکړه په دې اړه د سکر زندان چارواکو نظر هم ترلاسه کړي خو بریالی نه شوه. نور حال د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي وایي د سند صوبې په سکر زندان کې بندي د غورځنګ مخکخ او د قامي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم ویان روید الله د مارچ په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د زندان چارواکو د علي وزیر سره ناروا چلند پیل کړی دی، ځکه علي وزیر په زندان کې د نه خوړو د احتجاج پیل کړی دی.
علی وزیر په زندان کې د نه خوړلو احتجاج ځکه پیل کړی دی چې د جیل انتظامیه لخوا د هغه سره چې کوم چلند کوي هغه ډیر غیر انساني او غیر قانوني چلند دی چې نامناسب چلند ورسره کیږي. د بیخي هیڅ د صحت خیال نه ساتل کیږي. نو د دې له امله علی وزیر په زندان کې وس د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی او علی وزیر دا خبره کوي او د ملګرو په واسطه دا خبر مونږ ته رسیږي چې تر څو د جیل انتظامیه لخوا د سره دغه ناروا چلند روان وي او تر هغه پورې به د نه خوړلو
بلخوا د علي وزیر نږدې ملګری او د پی ټی ایم غړی بادشاه پښتین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د سکر زندان چارواکو د علي وزیر په ملاقات غیر اعلانیه بندیز لګولې دي. دا نوموړي په وینا د څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې د علي وزیر سره ملاقات وکړي خو د زندان چارواکي ورته اجازه نه ورکوي او نه د علي وزیر لپاره خوراکي شیان او دوایانې پرېږدي او نه یې د کورنۍ سره په ټلیفون خبرو ته پرېږدي.
ساکر په جیل کې تقریبا دوه ورځې مخه دا بوکار تل کړی و په جیل کې دننه او بیا زه ملاقات ته ورغلم. ملاقات یې د ما سره نه وکړه. تقریبا دوه درې ورځې زه ملاقات ته ورتله د ما سره ملاقات نه وکړه. او اته ته څه نه کړی و چې دغه خلک دلته ډېر زیات تنګول راخستې دي. لکه ملاقات سړی ته نه ورکوي، کله په دوه هفتې کې، کله په درې هفتې کې، کله څه وایي کله څه وایي. خو نه نور چې په جیل کې د کیم آکت ای لکه میډیکل شه، مثال هلته ډاکټر شه، د دې د آکت ای د بیمار دی، د شوګر مریض دی.
د ده په وینا چې علي وزیر د شوګر او بختورګو ناروغۍ لري او د زندان چارواکو د دې چلند له امله علي وزیر د سختو مشکلاتو سره مخ دی. مشال لیډیو هڅه وکړه چې د سکر زندان چارواکو دریز هم خبر کړي. خو د دې راپور تر جوړېدو د سکر زندان چارواکو د مشال لیډیو په غوښتنه هیڅ ثواب نه دی کړی. لدی وړاندې د سکر زندان چارواکو بیا د علي وزیر په تیر وختونو کې د کراچۍ په زندان کې چې بندي وو نو د سن حکومت او پولیسو بیا د پی ټی ایم دغه ډول تورونه رد کړي ول. په عین وخت کې د قومي اسمبلی غړي او په سکر کې د علي وزیر وکیل شیر افضل خان مروت بیا د مارچ په شلمه په خپل ایکس لیکلی علي وزیر په زندان کې د نه خوړلو پر احتجاج دی. د بختورګو ویني فشار په ناروغۍ اخته دی، بیګنا بندي دی، سبا د هغه لپاره غږ اوچتوم. بلخوا د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د تیرو اتو میاشتو راهیسې علي وزیر په دروغجنو مقدمو کې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې ساتل کیږي او صوبایي حکومتونه او ریاستي ادارې له پی ټی ایم د مشرانو سره ناروا چلند کوي. نوموړي په وینا چې د علي وزیر سره روان د د زندان چارواکو د چلند او د دروغجنو مقدمو په اړه به ډیر زر په سند های کورټ کې خواست کوي.
د 3 اگست نه علي وزیر په اسلام آباد کې په یو دروغجن کیس کې گرفتار شو. دا غنه نیولې اوس دا دی تقریبا 1 میاشت رسی چې علي وزیر باندې ټول د پنجاب جیلونه ټول د پنجاب تانی وکتلې. مؤخر کې راوړي هب چوکي له د هب چوکي نه یوړی سکر ته. اوس هم په سکر کې درې ډیر دروغجنې کیسونه په دپسیا چولی دي چې هغه د حقایق سره هیڅ کار نه لري. نو د دې ټولو ناروا او د دې ټولو غیر عیني غیر قانوني دلته موږ لګیا یو چې پای کورټ کې به هم په دې حواله یو پیټیشن جمع کوو.
علي وزیر چې دا مهال د سکر په زندان کې بندې نوموړي ته د مارچ په 15 سکر کې ځایي عدالت په سکر کې درج وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو. خو هغه مهال علي وزیر خوشی نه کړل شو. د مارچ په 16 پولیسو د سند صوبې نوشیرو فیروز په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری وښودله. د علي وزیر وکیلانو په وینا چې د نوشیرو فیروز سکر او بیا د بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د علي وزیر په ضد درج مقدمو کې پولیسو په هغه د ریاستي ادارو په ضد وینا کولو خلک د ریاستي ادارو په ضد راپارولو تورونه شامل دي. خو د علي وزیر وکیلانو او د پی ټی ایم مشرانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې علي وزیر او د غورزنګ مشران د پښتنو په سیمو د نامنۍ په ضد او د پښتون میشته سیمو پر وسایلو د پښتنو د حقونو لپاره خپل مبارزه کوي ځکه یې په ضد دروغجنې مقدمې جوړیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو د تاسې خبري غړی او د کورمې په 15 برخو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د احتمالي عملیاتو لوجي د وتیزیو قبیلی خلکو کډو کولو ته دوام ورکړی دی. ځایي مشران وایي لزګونه کورنۍ بیلابیلو ځایونو ته تللې دي، خو وایي چې په سرکاري کیمپونو کې نه اوسي او غواړي زر خپلو سیمو ته ستنې شي. د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې یو چارواکي ویلي چې په ټلوانګو کې د شاوخوا زرو کورنیو د ځای پر ځای کولو لپاره تیاری نیولی دي. ځایي خلک د عملیاتو مخالفت کوي، خو د کوارډ ډیویژن انتظامی مشر وایي دا اقدام د امنیت لپاره اړین دی. د خیبر پختونخوا حکومت په فبروري کې د مالک دونکو ګاډو پر قافلې تر وسلوال برید وروسته د کورمې په ځینو برخو کې د عملیاتو پریکړه وکړه. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورمه کې ممکنه پوځي اپریشن له کبله د مندوریو اوچت چارخیلو ډاټ کمر او بګن وسیدونکو خپلې کډې وستل پیل کړې دي. د مندوریو یو ځایي مشر کوسر علم او رغزی مشال لډیو ته پر 16 مارچ ویلي ل درې ورځو پیل شوی د خونو پرېښودلو عمل د زیارت پر ورځ هم روان وو چې داسې تر اوسه شاوخوا 600 کورنۍ د منځني کورمې او ټل په لور وتلې دي. او رغزی زیاتوي که څه هم له سیمو بې کوره شوي کډوالو د سهولت لپاره په ټل او هنګو کې کیمپونه جوړ شوي، خو ډېرې هغلته موجود د خپلو خپلوانو ته ورغلي او یا د یار دوست په کورنو کې پاتې کیږي.
کوزه کور مې بګن ډاټ کمر اوچات مندوري چرخېلو نه تقریبا خوښه شپې گو سو کډي وتلې دي، خو هغه شپې گو سو کډو کې کډوال دا یي سمو نه دی حکومت قائم کردا کیمپ ته چو او نه چیرته جوړ نیسو. ویلې ته موته حکومت درې ورځې رکړې دي، په دې درو ورځو کې به هغه سینیټایزیشن کوي، اپریشن به کوي، هغه نه بعد به مو واپس خپل کورونو ته رسو.
په کوزه کورما کې د ګلپورز د مندوریو چارخېلو اوچت ډاټ کمر او بګن خلکو ته د مقامی انتظامی او پولیسو لخوا اعلانات شوي چې یاد سیمې لا وسلوالو د پاکولو په غرض ټول د خپل کورونه په درې ورځو کې خالی کړي. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مالک دونکو گاډو پر قافلې د فروری پر 18 وسلوال برید تر کېدلو پس اخستې ده. د هغه برید په تناظر کې د عملیاتو فیصله وړاندې اخستل شوی، خو د وتیزو قبیلې خلک خپل کورونه نه پرېښودلو. د فیصلې په صورت کې ته اوسا زندیدلې ول. په سیمه کې د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو سره تر مذاکراتو پس د وتیزو قبیلې مشران لا یاد علاقو د عملیاتو لپاره بې کوره کېدلو ته رضا شوي. لا بګن سیمې بې کوره شوی محمد وسیم مشال لوډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي نه غوښتل چې کډوال شي، خو مجبور یې کړل او اوس یې ژوند له کړاو سره مخامخ شوی
د حکومت تسیرین شوایم زره وتلای کاډی مکړی د سینور لګیای متسیرین دی کای نمو حکومت تدافیل کو خوښ کو چې موږ کوم متسیرین شوی دی خواسه شوی دی بقایات حکومت دی خدای را خواسه دی فاره دای را زو دی فاره الته پریک دی وایستی مای متسیرین کین اور نور حکومت زره زیاته و شو ظلم شو دا ډیرو نور مو حکومت نه مطلبا کو
بلخوا په دغړه د قدرتی افاتونو سره مبارزه د صوبایي ادارې یو چارواکه شادراز وزیر مشال ریڈیو تا پر شلم مارچ ویلی د ټل او هنګو پر سیمو جوړ کیمپونو او سرکاري ودانو کې تر زرو پوری خندانونو ته اسانتیاوي ورکولو د پاره پوره تیاری نیولې ده. وزیر زیاتوي تر اوسه لا یا سیمو بکوره شوي خلک د هنګو توخ سرای او یا بل ځای ته نه دی ورغلي، خو بیا هم دوی چمتو دي او نه غواړي چې د سیمې متاثرین په دغه سخت وخت کې د کړاو سره مخامخ شي.
پټل کې پراپر دي کسانو لیست انلیسټینګ کیږي، بیا چې څوک کم تر ازي څوک بار درمي دیتا اجازه ته کم د توخ سره ایریا کې پراپر مونږ لینډ لیولی مورته کړی دي، او دینه علاوه مو ټینټونه ها لګین سال کړی دي، بس سیفې مې راځي دیتا به مونږ پراپر بستارې دې کده دې ګر ضرورت زندگی چې سامان دې دا بټول مونږ ته ورکو.
په کورما کې د وتیزو قابلې پر سیمه تر دې وړاندې څو وارې پوځي عملیات شوي دي. یاد قبیلې مشرانو پر سیمې مخکې شوي پوځي عملیات سمبللي او نو سره ووس اتفاق لري، خو د کوهاټ ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاویلی دا عملیات د مقامی خلکو په ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاري لمنځه وړل غواړي چې سیمې لا بدامنه سره مخامخ کړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاسي په کابل کې د طالبانو لبند د امریکایي وګړي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد پرون د یرغمالیانو په چارو کې د امریکایي ولسمشر له ځانګړي استاسي ایډم بویلر سره کابل ته یو ورځنی سفر وکړ. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ایکس په بیان کې ولیدل چې د جارج ګلزمن په خوشی کولو بریالی شوې ده. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس هلته د لوړ پوړو امریکایي چارواکو لومړی سفر و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې ګلسمن یې د ښه نیت له مخې خوشی کړی دی. تفصیل د اجمل آند په ریپورت کې.
زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي اډم بویلر سره نن کابل ته په یو سفر تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس لیکلی، نن یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې یو امریکایي وګړی جارج ګلزمن په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړي چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او د امریکایي ولس ته د ښه نیت په توګه ګلزمن د خوشی کېدو سره موافقه کړي. خلیلزاد زیاته کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندې دي، او خلیلزاد دا هم ویلي چې دا ورته یو ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه ده. د پنځشنبه په ورځ د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی اډم بویلر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځای د یو پلاوي سره مل په یو داسې سفر کې چې مخکې په اړه څه نه ویل شوي کابل ته تللي و. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړ پوړی امریکایي هیئت دی چې کابل ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د بندیانو پر موضوع د خبرو یادونه کړې، خو په مشخصه توګه د کوم امریکایي بندي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د 2015 کال د جنوري پر 28 د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د بندیانو یوه تبادله وشوه چې له مخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنټي د طالبانو له بند خوش شول. په بدل کې امریکا د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له یو زندان آزاد کړ. د رپورټونو له مخې لا هم دوه امریکایان جورج ګلزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې وو. اوس چې ګلزمن د طالبانو له زندان خوش شو، د محمود شاه حبیبي په اړه معلومات نشته.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
دا مشال رادیو د تاسې خبری غړې اوري. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې فعالانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د راتلونکي کال مالی بودیجه کې د جینکو ثانوي د تعلیم لپاره د غوره بجټ منظوري دي ورکړي. د مارچ په 16 میډیا ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د مدني ټولنې فعالانو د جینکو د تعلیم لپاره هڅه کوونکو په حکومت زور راوړی چې د پاکستان د آئین آرټیکل 25 اعلان دی د 15 نه تر 16 کلونو عمر لرونکو ټولو جینکوله د وړیا یا مفت تعلیم ورکول لازم کړي. دوی ویلي چې په زم شو قبایلي ضلعو کې دغه حالت نور هم د فکر وړ دی، ځکه چې هلته تعلیمي شرایط د نجونو لپاره ډیره زیاته کمه ده. نور تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
په دغه اړه د ملالا فنډ ایجوکیشن چیمپیئن پروګرام مینیجر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل موجوده تعلیمي نظام د جینکو په حق کې هغه همرا سودمن نه دی څومره چې اړتیاوې لري. نوموړي زیاته کړه د جینکو تعلیمي شرایط زیاتولو لپاره ضروری ده چې حکومت یو غوره تګلار خپل کړي او جینکو ته د تعلیم ترلاسه کولو لړ کې ورپی خستونځي هوارې کړي.
تشپارسو کالو په ایج بریکټ کې تقریبا 53% جنګه په خیبر پختونخوا کې بالکل سکول ته نه ځي. خیبر پختونخوا کې د 15,000 سکولونو مزید ضرورت ته چې دا ماشومان سکولونو ته واستول شي. د دې چې کوم حل دی د وخت کې یو خو چې بجټ کې الوکیشن زیاتو کړل شي چې کوم را روان بجټ ته بیا چې کوم موجوده بجټ ته دغه افیشنت سپینډینګ اور ورسره پبلک پرایویټ پارټنرشپ د وخت ډیر ضرورت ته.
په عین وخت خیبر پختونخوا کې د ایلیمنټري اینڈ سیکنډری ایجوکیشن فاونډیشن ویان محمد فواد میا بیا مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې جنکې لدې وجې هم د تعلیم نه محرومه پاتې شي چې په زیاتره سیمو کې د جنکو لپاره یوازنې تعلیمي ادارې نه وي او بل وجې د زده کوونکو زیاته شمیره هم ده. نوموړي زیاته کړه د دوی اداره هڅه کوي چې جنکو له د تعلیم په حصول کې مرسته ورکړي، ځکه په دې غرض مختلف پروګرامونه پیل کړي.
مونږه په هر هغه ځونه کې په لرو پرتو سیمو کې د خیبر پختونخوا چته چې د سرکار رسایي نه وي، نو مونږ زو التا او زه ګورو یا په جماعت کې یا دوه کمرې د کمیونټي نه غواړو التا سکول کولاو چې اوټ اف سکول بچي وي او هغه ته هر سې ایلیمنټ ان سیکنډ ایجوکیشن فاونډیشن ورکي. د دې فاونډیشن تحت 2.5 لک نه زیات ماشومان تعلیم حاصله کوي چې پکې 1,80,000 جنکې هم شامل دي. زموږ یو بل سکیم چلیږي داسې علاقې چې چرته میډل سکول نه وي او یو پرایویټ سکول موجود دا غته ایجوکیشن سپورت سکیم ویل کی. نو مونږه یو بل سکیم چلو هغه انلاین سکول سیستم د شي د پوها پنوم باندې پارټیسیپیټ انلاین هول لرننګ الټرنیټیو زیاتره چې کوم دا 4.5 بچی چې دی حسابې چې دا اوټ اف سکول په خبره پختون خو کې پدې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه عمر نه زیات دي. دا غیر لپاره مونږ یو بل سکیم چلو ال پی الټرنیټینګ لرننګ پاتویز او دا خلک هم ریګولر تعلیم ته مرادنده کو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا شماریاتو ادارې لخوا د 2022 کال راپور ښایي پاکستان کې 15 نه تر 16 کلونو عمر تقریبا 2.3 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره پکې جینکې دي او وجه یې د کورنو لخوا په سکولونو کې د وستازانو کمی او تعلیمي ادارو ته زیاته فاصله ښودل شوې ده. دغه راپور کې دا خبره هم په ګوته شوې چې کلیوالو سیمو کې 21% جینکې سکولونو کې داخل دي، ولی په ښار کې دغه شرح 43% ده او دغه فرق د کالجونو او پوهنتونونو په کچ نور هم واضح شوی. خیبر پختونخوا کې د جینکو تعلیم لپاره د اړتیاو په اړه د لومړو او ثانوي تعلیم وزیر فیصل ترکی بیا مشال ریډیو ته ویل
کل چکل از منسٹر شو مہان ما یو ٹارگٹ سیٹ کڑو او انرولمنٹ کیمپین چ منکا ما شروع کڑا آغاز مو کوئی کہ تقریبا یو ملین ٹارگٹ چیف کڑمو بلکہ منگا ایک سیٹ کڑو تقریبا 13 لاکھ پوری مشومان چ دے الکان جی نے کہ منگا انرول کڑو دس ایئر اگین وی ار ٹارگٹنگ 1 ملین ان دی فرسٹ ہاف چکم گوم یس ٹو کیمپین دے مارچ اپریل کے منگا کو آغا منگا اپریل اس مے تو اپریل مے تو منگا دغ کو بو تو او منگا پ فرسٹ ہاف کے چیز تے کہ من 1 ملین ٹارگٹ ہو دے انشاءاللہ دا چیف کو ویب سائٹ ڈاف کی داشان نے دو دے لگا کی بھائی دین علاوہ منگا ڈبل شفٹ سکول سی اغم دا آؤٹ آف سکول چڈن تقریبا 28 اسلا کی چیز منگا 28 ڈسٹرکٹس کی چیز ہے پروگرام نہ خلق فائدہ اخلی اور دین علاوہ منگا ایل پی سینٹرز دی تقریبا 1200 کے قریب اگا تقریبا 30,000 انرولمنٹ اگے کے دے ڈبل شفٹ سکول کی تقریبا 60,000 پر انرولمنٹ ہے نو دو دے سلو پروگرامز دی چیک آؤٹ آف سکول چڈن تے کنٹریبیوٹ کی واپس سکول تراوڑی
دا ملگر ملتوں پر مختئی پروگرام ہیومن ڈیولپمنٹ 2011 کال دراپور لمخی پاکستان کی دزنانو پر مقابلہ کی نارینہ دو چند تعلیم حاصل وی او دا چی پر پرمختل ہیوادونو کی جنکی د ہلکانو پرنگ تعلیمی زکرو ته برابر لاسرسی لري زکا پدغه ہیوادونو کی دزنانو تعلیمی شرا 25% دا ولی پترق پزیر ملکونو کی دزنانو تعلیمی تناسب 20% دے آسما گل مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو خبرونه دا سهار لسلورو تر شپگو بجو پا منزنه سپا شپگ سوا یویش کلو هرتز دا سهار لنهو دا ماخام تر شپگو بجو پا لندو سپو 2011 15 اتیا 15 او 11 اتیا کلو هرتزا او دا ماخام لشپگو تر اوو دا ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یویش کلو هرتز اوریدل شي
د خیبر پختونخوا د پولیسو مرکزی دفتر وای چې روان کال په هغه صوبه کې پر پولیسو ټول اتش په تاملې شوې دي چې پکې شپږ ویشت سرتیري وژل شوي او دیش ژوبل دي دفتر د مارچ په 19 په راپور کې وویل چې د روان کال په لومړیو 2.5 میاشتو کې د وسلوالو پر ضد په ځوابي کاروایو کې 9 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي له تیرو څه باندې 3 کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو او امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې دي شنون کې وایي وسلوال غواړي چې پر پولیسو د حملو له لارې د هغوی مورال کمزوری کړي خالد نیاز رپورټ لري
د خیبر پختونخوا پولیسو په خوانی مشر سید اختر علی شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي وسلوال غواړي ځان لپاره ټولنه کې زی او خلکو سره اړیکې پیدا کړي دل وجه پولیس کمزوری کول غواړي دی وایي پولیس نه صرف د جرمونو مخنیوي لپاره کار کوي بلکې مجرمانو ته سزا ورکولو کې هم مهم کردار ادا کوي ځکه دوی باندې بریدونا سیوا شوي دي
اوس خلا مقابله کوي او بیا تسلسل سره چې دا سیزون شي ډیر زیات او ته چې د سیج پټلې د دې نفسیاتی اثر راغورځې دي شي دا سیزون بنګا سواد کې قتل یو نو التا بیا ډیر تاړې ډیر علاقې خالی شوې یک ته ابلی خدا پکار تا چې انټیلیجنس ګیدرک چې تا ته معلوماتي چې زباب خالف چرته دې سکه سګه کوي چرته ریکروټمنٹ کوي قبضی دور ته پیسې ملاویږي لاجسٹکس ملاویږي نو چې دې رضا با خبره کې ډوله به ته توڑ پیدا کولی شي
د ترهګرۍ مخنیوي محکمې تر مخه کال 2023 کې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 122 پولیس سرتیري وجل شوي دي همدغه شان دې بریدونو کې 133 عام وګړي هم وجل شوي دي دے دوران 225 سلویخ وسلوال وجل شوی او 221 سلویخ گرفتار کړل شوی دی بلخوا د پیښور پهنتون جرنالیزم سانګي استاد سید عرفان اشرف وای د ترهګرۍ ضد جنگ کې پولیس په فرنٹ لائن کار کوي چې لوجی دوی زیات په نخه کولې شي
زمونږ د ادارو په مانس کې کوارډینیشن ډیر ضروری ده د پولیس اف سی سره او بیا ور سره ملټری استخباراتي ادارې دا کوارڈینیشن مونږ کتلې سو سپر نشتا دا هر اداره محکمه خپل ځان ته ډیټا سکیور کوي او هغه بیا نور سره نشیر کوي
د داخله محکمې راپور تر مخه کال 2008 نه 2023 پورې خیبر پختونخوا کې 1400 او اویا پولیس سرتیری وجل شوې دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
دا
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
درن اوریدونکو، خبری گړی او ری لمشال رادیو نه د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو لند خبرونه درته لرو. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي علي وزیر د سند صوبې په سکر زندان کې د نه خوړلو احتساب فایل کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم ویان روهیدالله نن مشال لړیو ته وویل چې علي وزیر له تیرو دوو ورځو نه دا احتجاج ځکه فایل کړی دی چې د زندان چارواکي ورسره ناوړه رویه کوي. مشال لړیو په دې اړه د سکر زندان چارواکو سره نن تماس ونیو خو هغوی څه ځواب ورنه کړ. د پاکستان د امیګریشن چارواکي وایي د یوې تخنیکي ستونزې له امله نن مسافرو ته په تورخم د وختو اجازه نه ده ورکړل شوې. تر دې وړاندې د مارچ په 19 نیټه دا لاره د باروډونکو ګاډو پر مخ پرانستل شوې وه. بیا ویل شوې چې د جمعې په ورځ په دا لاره د مسافرو لپاره هم پرانستل کیږي خو نن نه ده پرانستل شوې. د خیبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګوره کې د وی وسلوالې نه ختی لامل یو پولیس سرتیر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. کوم وسلوالې ډلې په دې اړه سند ویلي. د خیبر پښتونخوا د کورمه په یو شمیر برخو کې د احتمالي عملیاتو لوجه د وتیزیو قبیلې لزګونه کورنیو له خپل مینو کړي کړي دي. د مندوزیو یو لسیمه شهر کوثر عالم او رگزی پرون مشال لډیو تویل لسیمه څخه د کډو کولو بهیر له تیرو درې ورځو راځي روان دی او تر اوسه شاوخوا شپږ سوه کورنۍ منځنۍ کورمه او ټلته تللې دي. حکومت په هغو سیمو کې د عملیاتو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې هیواد به ډیر څه له اوکراین سره د معدنیاتو او طبي زیرمو تړون لاسلیک کړي ځکه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې او اوکراین سره خبرې اترې روانې دي. دا مشال رادیو دا تاسو خبري غړې وره درنو وريدونکو کو وخت لري سره پاتې شي ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. اوکراینی ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلی دی چې راتلونکي اونۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عرب ته یو پلاوی لیږدوي. نوموړي دا اعلان پرون له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره تر ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته کړی. دواړه چارواکي په خبرو کې په اوکراین کې پر لنډمهالي اوربند غږېدلي ول. په همدې حال کې روسي او اوکراین د یو بل د انرژي پر تاسیساتو او ملکي بېخ بنا تازه حمله کړې دي. نوریا اسنوري د مشال لړیو د خبرونو د مرکزي څانګې د رپورت مهمې برخې دراوروي.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي راتلونکي اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د رواني جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زیلنسکی وویل زه نه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 24 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونه کړي. زیلنسکی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه دیرش ورځني اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه، خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده. له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلې و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیې پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هر ورځ او هر شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټه الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پاوز پرون پنځشنبه وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له 101 او یا بې پیلوټ الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نور یې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرف کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
د مشال په نوم
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او دونکو د مشال په نوم خبرونه تاسو د هر خالی پورز د مازیګر له 15 تر شپږ بجو پورې اوریدل شئ. نو که څه پیغام راته را لګل غواړئ په 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ترهګرۍ د پیښو شمیرې غونډونکي اداره ساوت ایشیا ټررزم پورټل وایي روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 امنیتي سرتیري او 140 ولسی وګړي وژل شوي دي. دغه ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ ویلي دي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو ځینې سیاستوالان وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوې بدله شوي ترهګري به روانه وي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
د امن امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی. له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کېږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټررزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستاني پوځ وایان لیفټننټ جنرال احمد شریف چودري وایي چې د امنیتي ځواکونو عملیات نه یوازې ناکامه نه دي، بلکې په تیزۍ روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه ورځ کار کوي، دوی ډېرې زیاتې فعالې دي. موږ هر ورځ ډېرې قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکامه شوي یو. ډېرې کامیابانې داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کېږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پرېخي، امن نشي راتللی.
کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه معلومه چې له 500 کلونو راهیسې دا ناولی لوبه څوک کوي؟ اوس هم هسې ډراما روانه ده. کله پر یو نوم کېږدي او کله بل، که خوارج ورته وایي او که بل څه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کېږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشے ختم کړي.
لہذا یہ تماشے ختم کرنے.
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی دارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې ده.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې یې ترهګرې بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نا اهلی ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نا اهلی ده.
د پاکستان پوز هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوز ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لسګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لس نیمو بجو،
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په څلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
دا مشال رادیو ته د افغانستان د نورو سړو سیمو په سیر په خوست کې هم نوې ښوونیز کال پیل شوی دی، خو په 2020 کال کې پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اوس څلورم کال دی چې تر شپږم ټولګي پورته جونه له زده کړو بې برخې دي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په سږني ښوونیز کال کې د شاوخوا درې نیم لکو زده کوونکو د جذب بخنه وړم د 15,000 زده کوونکو د جذبولو تیاری نیولې ده. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
دا د خوست ښار پوهان عبدالحی حبیبی لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدو غونډه ده چې یو شمېر زده کوونکو، ښوونکو او نورو ګډونوالو پکې برخه اخیستې وه. زده کوونکو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د ښوونیز بهیر د ښه کولو لپاره دی د دوی د ښوونځیو د ودانیو، ښوونکو او کتابونو د کمښت ستونزې هوارې کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې خپلې لوڼې او زامن دي د دوی د روښانه راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې شامل کړي. یو تن زده کوونکی عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل:
موږ د خپلو مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولېږي تر څو زده کړې وکړي او د وطن د پرمختګ سبب وګرځي.
خوستی ښوونکي بیا د هلکانو په شان د ټولنې د ښه راتلونکي لپاره د نجونو ثانوي او پوهنتوني زده کړې مهمې بولي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. یو تن ښوونکي نقیب رسول کلیوال وویل:
لکه څه ډول چې زموږ ورونه، زموږ ماشومان، هغه هلکان البته هغه په ډېر خوشحالۍ سره مکتب ته سي د خپلو راتلونکو هیلو امیدونو ترلاسه کولو لپاره، داسې که د هغې سره څنګ کې زموږ خویندې، زموږ لوڼې دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې شي، دوی لاړ شي، ځکه نو دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکي دي. دوی باید په راتلونکي کې ډاکټرې وي، دوی باید په راتلونکي کې ښوونکي وي.
د دولسم ټولګي زده کوونکی کریم الله کامران بیا غواړي چې په نوي ښوونیز کال کې دی دوی ته ځینې تقویتي مضمونونه هم تدریس شي.
دولسم ټولګی چې دی دا یو هدف ټاکونکی ټولګی دی او موږ راتلونکي کې د کانکور ازموینه لرو. د ازموینه د تیاری لپاره موږ نور تقویتي پروګرامونو ته ضرورت لرو او له مسؤولو کسانو څخه هم دا هیله ده چې تر څو د مکتب تر څنګ تقویتي پروګرامونه په لاره واچوي.
بلوري ته د پوهنې چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې د زرګونو نوي زده کوونکو د جذب، د ښوونځیو د ښوونکو او درسي کتابونو د کمښت او ښوونیزو چارو د ښه والي لپاره هڅې پیل کړي دي. د پوهنې ریاست مرستیال خیرګل خیرخوا وویل:
تیر کال ته په کتو سږ کال موږ د اټکل د مخې تر 15,000 پیره اټکل کړی دی چې 15,000 پیره موږ ظرفیت لرو چې شاګردان ښوونځیو او مدرسو ته د جدید شمول په مخه جذب.
د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې دې ولایت په 209 ښوونیزو نهادونو کې څه د پاسه 3,600 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له یادو ارقامو 15,000 تنه نجونې دي چې له اولو تر شپږمو ټولګیو پورې ښوونځیو ته ځي. د یادو ښوونیزو بنسټونو تدریسي چارې د څه د پاسه 2,200 ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د پاکستان د نورو صوبو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم د مارچ په وروستیو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي، خو میندې او پلرونه وایي چې د بچیو د ښوونځیو کتابچې او کتابونه ګران دي او د سکولونو فیسونه زیات شوي دي. دوی وایي سکولونه د مختلفو ورځو لمانځلو په نوم هم له زده کوونکو پیسې اخلي. د شخصي سکولونو د ټولنې غړي وایي په هیواد کې د نورو شیانو په سیر کاغذ هم ګران شوی دی چې له کبله د کتابونو او کتابچو نرخونه هم ختلي دي. شبیر احمدجان تفصیل لري.
خیبر پختونخوا کې په سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته کتابونه د حکومت لخوا ویړیا ورکول کیږي، ولې د صوبې په شخصي سکولونو کې چې کم ماشومان سبق وایي د هغوی مور او پلار وایي چې کاپي کتابونه وخت تر وخته د دوی د وس نه بهر کیږي او ډیر زیات په لوړو بیو خرڅیږي، نو باید د دې سلاره راوستل شي. مارچ میاشت کې هر کال نوې تعلیمي کال د صوبې زیاتره تعلیمي ادارو کې پیلېږي. محمد وصال وایي د دوی دوه بچي او د کور نه شوخه اته ماشومان په شخصي سکولونو کې زده پروژه خوای هر کال ورته دا کاپی کتابونو نرخونه مخبر روان وي.
نن سبا جسونه پرایویټ ادارې دی بای کی جسونه ماشومان سبقونه وي دا وی کو پرس کا پیسونه وګوره کو دا وی دا کتابونو خرچي وګوره نو غډي زیاتې ډېر به انتهایی زیاتې شوی. خکته نخکته چې کوم نه کلاس کې یو ماشوم وي او دا غو د کتابونو دا غو د اډمیشن ټول خرچا نو کم اس کم 50-60,000 روپے ته دره میاشتې خرچا ده. دو بچی میری اگی اسکول دزی پریرونا میری مجھے زمانگ توٹل اتا کسان چنو دا 90,000 و 1,00,000 پوری دا صرف کتابونا منگا ماشومان لواغستن. نور تعلیم دیر زیاد گرانی گی چنن زمانگ ماشوم پا 2 و پا 3 پا 4 کلاس کری مجھے دے برزی نور کلاسونو تانو دا خوبا نورم سیوا کی گی دا خرچی.
افسر علی وای چنن یواز کتابونا بلکہ دا داخلی پیسی او بیا دا سکول دا ماشومانو نور هم دیر خرچی وی کم چی پا روزگار کیا نوکر کی اس ورطا گران اخکاری
دما سلور بچی دی او ټول سبق کوئی په مختلف کلاسونو کې دي او اوس خدا سیزن کال بدل شو پاس شوی دی ټول کتابونه لمغ واغستل. کتابونه ډیر زیات ګران دي او بل مسله ده چې لګتا ته به دا ریکمند کیږي پلاني دکان نه کتاب راواله دا غین راغه مو هر پنینو بیا کتاب هم اکسپټیبل نه دی سکولونو دا ماحول دی. زمونږ دا یو ماشومان پلی گروپ کې نرسری ته شو یو 1-2 ته شو یو 3-4 ته شو یو 5 ته شو او دله ما تقریبا کتاب
ګراندی کم سے کم زمونږه کوس شری هغه 40-35,000 روپو شو چې مونږ په سرکاري سکول کې سبق کوی نو په هغه سکول کې سم سبق نه خای او چې مونږ په پرایویټ سکولونو کې سبق کوی نو غیر زیات ګراندی.
دغه پلان ټول د شخصي سکولونو مالکان او مشران ګرمي کچری دوی وګوړي نو د دې نرخونه راټول شي، خو بیا شخصي سکولونو د اتحادی یا پرایویټ اډوکیشن نت ورک یو غړي سجاد علی خان نه پښتنه وکړه نو دوی ویل چې سرنګ هر یو سیس هواد کې ګران شوی دی دغه ډول کاغذ او د هغې له وجې کاپي کتابونه هم ګران شوی دی.
خبر جی چی پاکستان کی سمرم شوبی دین آغاز مہنگائی زیر اثر دی آگے کی تا سو گورے نو کاغذ چکم دے ہڈیر مہنگا شوی دی او دین مخ کی دا خبرم وا چی مخ تو پبلشر دا او بکس پہ چاپ کو نو اگے تبا دے اینو سی ضرورت نو اس پر کی گورنمنٹ ٹیکس بورڈ دا پالیسی را ہوس تے چی دا وی نو اینو سی لے نو اینو سی چی کے حاصل ہے نو کا کینو پاری ما نتا اس تے پتہ چی سمرا اخراجات را جی
دا شخصی سکولوں اتحادیہ جاتے وی چی دوی دے اتحادیہ پٹول صبح کے دا پالیسی را کوم سکولونه مخصوص دکانونه یا ځینه د کتابونو خادل خای نه داخین دوی دی منی کړی دی او چې کوم ځکه ماشومان یا د مور پلار ته د کاپی کتابونه په خنق ملاویږي باید د هغه ځینه دی واخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
پاکستان کې د برآمداتو یا صادراتو د زیاتوالي له امله د خوراکي توکیو بیې لوړې شوې دي. دا معلومات د دې هیواد د شماریاتو قومي ادارې تېره ورځ په خپور شوي رپورټ کې ورکړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د سبزیو، غوښې، تازه میوو، وریژو، چینی او دالو په ګډون د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي، چې له امله یې خلک د دغو توکیو د اخیستو توان له لاسه ورکړی. خو د خوراکي توکو د زیات مقدار صادراتو ګټې سدي او دا چاره پر نرخونو سا اغیز لري. د دې تفصیل د مشال رادیو خبریال اسما ګل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د صادراتو زیاتېدو له امله د خوراکي توکو بیې ولې لوړې شوې دي؟ په دې اړه د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونې یا چمبر اف کامرس مشر ضیاءالحق سرحدي مشال ریډیو ته وویل، خوراکي توکي له هېواده بهر لیږل کیږي نو په ځایي بازارونو کې نرخونه لوړېږي، خو د نورو هېوادونو سره تجارتي اړیکې ساتل هم مهم دي.
د هر یو ملک کامیابی کم دی د هغې دپاره د برمداتی د ټولو حکومتونه کم دې وخت ښه هغې کې روان دي. هغه ټارګټ دای کې زیات نه زیات هغه ایکسپورټ کوي او ایکسپورټ بدله کې بیا هغه ته فارن ایکسچینج راځي. که چېرې مونږ دا وګورو که بای دي سره خو مونږ ملک کې مہنگائی بشي، لیکن دې نه بغیر مونږ گزاره نه کیږي. او بل دا دی کې چینی شو یا روجی شو یا نور کم هغه دي، چینی خو خاص کر بیا دا کال کې یو ځل یا دو ځل کم ټایم دا مونږ سره چینی فالتو تھوڑا شوگر مل دی دا بیا باقاعدہ ٹینڈر ورکی اور بیا مختلف ملکوں نے تھا نا الٹرنیٹ ٹینڈر راضی اور ڈیر خا مارکیٹ سر بیا منکا دا فارن چینج ملاوے گی ہر یو کال کی دو ہزار تری جل جی بکار دا تھی کہ لوکل کا مارکیٹ جڑ جی دے بندے دا صوبائی حکومت اور کم وفاقی حکومت دے چیک اینڈ بیلنس کی دی ہو دے دا پارا باقاعدہ یو ٹیموں جوڑ سی کے دا مہنگائی بلے راضی.
بل لوري ته پیښور کې د اقتصادي چارو شنونکي زاهد شینواری بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل، په تیرو کلونو کې د خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوي چې عام خلک یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. حکومت باید د صادراتو ترسره کولو مخکې د خپلو خلکو اړتیاوې پام کې وساتي.
د تجارت په اصولو مطابق کنه فری مارکیټ اکانومي کې زمیندار دی، هغه وایي چې بارخه قیمت ملاویږي نو زه هغه خرڅوم. نو دا ایکسپورټ چې دی د حکومت نه کوي، خلک کئی کنا پاکستان چه سمرا ایکسپورٹ کئی نو دے یو پدو چھ دے امپورٹ ہم کئی کنا اوسم پتا سو گرے د منگ دے اوگے پورے اوس منگ دے مرچکو پورے او پیاز پورے ٹول امپورٹ کی گلے گیا دے کنا. حالانکہ فی الحال چھ دے زنگ دے مہنگائی چھ دا کنٹرول شوی دا کچھ کو مال دی خطلی دی ریٹو نا چھ کم 200-300% ریٹو نا خطلی دی تیر درے وکلو کے خطر اوستل دے زیاد ضروری دی ا د خلکو د قوت خرید نہ بہر وتلی دی زنگ آزادانہ تجارت چھ کم WTO رولز دی کنا پاگے کتا بارڈرز باندھے کنٹرول مومنٹ آف گڈس باندھے نشر آواز لیکن دا غیر قانونی دی گا نا چتہ یو سیز نہ پرے دے WTO رولز مطابق چتہ فری فلو پکا دا کم مارکیٹ نہ کم صحیح نہ بل مارکیٹ تزین و بیت سی اگا لاٹ سی حکومت پکے رکاوٹ جوڑ نہ کنو دا یو پخپل زیمان یو خبر دا.
دا پاکستان ملی شماریاتی ادارے دا مارچ پا اتل سمخ پور شوی راپور کرا غلی چی دا دودرا سلی رشتم کال پا جون میاش کی حکومت پریکڑا وکڑا چی پیو لک 55,000 ٹن برا یا چینی صادر کڑی. خدا صادرات د نرخونو د ثابت ساتلو شرط اړوندو ولید تمه خلاف د صادراتو کچل وړ شو او د روان کال د فروری میاشتې تر پای د بوري صادرات 850,000 ټن ته ورسېدل. پیښور پوهنتون کې د ابلاغیاتو استاد پروفیسور ظفر خان مشال ریډیو ته ویل، صادرات د یو هیواد د اقتصادي پیاوړتیا نښه ده، خو باید لومړی دا ترلاسه شي چې د هیواد دننه په ځانګړي توګه د خوراکي توکو اړتیاوې پوره شوي، نو بیا د صادراتو پریکړه وشي.
یو وجہ خدا ہم دا کنه پاکستان کې دا اسسمنٹ پورا ونی شي چې کم کم آئٹم بچ کم دے سونه ضرورت وي. نو سو پیری دا او شو په دې لاند تاریخ کې چې مونږ غنم اول بهرولي وو برآمدات کو بیا چې کم دے ملته کمیشن به درآمدات داخل کیږي پورا کیلکولیشن ونی شي او دا غي د وجہ نه بدلته کې اکثر خلک چې کم دے کنه ذخیر اندوزی وو کی او اغه سیزن نو هم ګران شي کنه اس پته نه لګی چې نن د ټماټرو قیمت سونه دی بل وزن چې کم دے اورز بابا روپی بانی داغی به زمیدار تم نقصانی بلو دا بچه کم دے 400 تم خیجی دا مارکت چه کم دے کن خپل روز دی سپلای او ڈیمانڈ بیلنس نبی نو آل تک خامخا دا شانتی مسائل و سر خلق مخامخ کیجی خاص طور بانی کنزیومر بانی چه کم دے دیر غط بوج راشی.
بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو وجه خلک همدا غني چې په باقاعده توګه د بیو څارنه نه کیږي او دا چې په حکومتي کچ د نرخونو کنټرول ساتلو لپاره ادارې شته، خو خلک وایي چې دغه ادارې په غوره توګه خپلې ذمہواري نه ترسره کوي ځکه ورځ تر بله د امروزه خوراکي شیانو نرخونه مخ پر وړاندې ځي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو د درنو اوریدونکو خبري کړي او د دې خبري غړي په سر کې تاسو واوریدل چې پی ټی ایم واي علي وزیر په سکر زندان کې د نه خوړلو احتساب فایل کړی دی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ویان روید الله نن مشال رادیو ته ویل چې د زندان چارواکي د غورزنګ له مخکخ علي وزیر سره مناسب چلن نه کوي، دغه ته دوا په وخت نه ورکوي او ځکه چې هغه نه جوړ هم دی د شکر او د پښتورګو ناروغي لري. مشال رادیو هڅه وکړه په دې اړه د یاد زندان له چارواکو نظر راواخلي خو هغوی ورته سونه ویل. بل مهم رپورټ مو دا و چې په کورما کې د ممکنه عملیاتو له وجې د وتیزیو قبیلې سلګونه کورنۍ کډه شوې دي. دغه کډې وروسته لاغې لګول شوې دي چې حکومت داسې نښې ښکاره کړلې چې دغلته عملیات پیلول غواړي. نو لمدې ویرې تر شپږو سوو پورې ویل کېږي چې کورنۍ لګېدلې دي. بل مهم خبر دا ده چې په تورخم کې ویل شو چې د تورخم لاره به د مسافرو پر وړاندې د نن بیرته خلاصیږي، خو وروستي رپورټونه دا دي چې پاکستانی چارواکي وایي چې د تخنیکی ستونزو لوجې مسافر ته د تګ را تګ اجازه نه دا ورکړي او ورته ویل دي چې د دمګړې ته دي مسافر تورخم ته نه ورزي ځکه چې لار له هم بند ده. او اوریدونکو په نورو رپورټونو کې تاسو ووریدل چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې عملیات زیات شوي، وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. درنو اوریدونکو نور رپورټونه به په روستنیو خبرونو کې واورئ. سبا به هم در سره یو. اوس هم د روژې مبارکې ځانګړی پروګرام د روژې ځانګړی لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات درکوو. اعتکاف څه ته وایي او په روژه کې څومره ارزښت لري؟ موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د روژې په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده، د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې مکرمې څخه مدینه منورې ته راغی، د هغه نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوله عشره کې، په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله، نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره په خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نه زیات د پردي ځای، ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردي او د خفا ځای ثواب زیات لري، نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل، چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي، دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول، انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم، د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې دا او صحابه کرام ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو، نبی علیہ السلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړل عبادت ته او بیخي به ځانته شو او عبادت به کاوه، او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي په هغه کې زیاد دلالۃ القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. دلالۃ القدر ثواب چې دی دا د زر میاشتې قبول عبادت عمر ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.